السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د اسلامي همکارۍ او سازمان په نننۍ غونډه کې د بشري مرستو په نه سیاسي کېدو ټینګار شوی. د طالب پلاوي مشر د بشري حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. عام خلک او مدني فعالان له دې کانفرانس څخه هیله لري.
اسلامی هیوادونه پر اوسنی حکومت فشار راوړي چې د تحصیل حقونو ته دوی درناوی وکړي. ټول شموله حکومت ته باید زمینه سازی وشي.
طالبانو ویلي چې په سیاسي او اقتصادي برخه کې بل د کانفرانس لاسته راوړنی ولري. آیا همداسې ده؟
په سیاسي لحاظ دغه کانفرانس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری. مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه تر استانه شو، خبرونه اورو. صفی الله ستانکزی چمتو کړی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي امریکا د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب جلا وګڼي. افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته ولاړه او په کراچۍ کې د فاضله بیا د چټل لوبو په لیکو کې د چاودنې له امله د مړو شوو کسانو شمېر 12 ته ورسېد. پوره خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي امریکا دې د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب جلا وګڼي او د دغه هیواد بشري ناورین په پام کې ونیسي. خان دا خبره نن په اسلام آباد کې د OIC د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډې ته وکړه چې هدف یې د افغانستان روان بشري ناورین ته د حل لارو لټول دي.
I speak to the United States specifically. They must de-link.
زه په خاصه توګه امریکا مخاطبه وم چې هغوی باید د طالبانو حکومت او د 30 میلیونو افغانانو حساب جلا کړي. که څه هم دوی له طالبانو سره تیر 40 کاله په جګړه کې وو، خو دا د افغانستان د خلکو مسله ده. 30 میلیونه انسانان، نو ځکه ډیره مهمه ده چې باید سمدستي اقدام وشي. موږ باندې اسې هم ناوخته شوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره ګڼې بهرنۍ مرستې ودرېدي او د دغه هیواد نږدې 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوه. امریکا ټینګار کړی چې دا پیسې نه آزادوي، خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته ولاړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ په د اتو آسیایي لوبډلو په ګډون د دسمبر په 23مه پیل او په 1.5مه پای ته ورسیږي. د کرکټ بورډ په پیغام کې چې ازادي راډیو ته امر غلی ویل شوی، د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به په خپل ګروپ کې د هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو سره لوبې وکړي. د سیالیو له پیل مخکې به په کوربه هیواد کې افغان لوبغاړو ته یو روزنیز کمپ هم نیول کیږي. تر متحده عرب اماراتو وروسته د 19 کلنو کرکټ ټیم په روانه جنوري کې ویسټ انډیز ته ځي، څو هلته په نړیوال جام کې برخه واخلي. د کرکټ د 19 کلنو څخه د کم عمره نړیوال جام سیالۍ د جنوري له 14مې د فبروري تر 15مې دوام کوي. افغان لوبډله په نړیوال جام کې له پاکستان، زیمبابوې او پاپا نیوګینیا PNG سره مخ ده. د پاکستان په تر ټولو لوی بندري ښار کراچۍ کې د چټلوبو یا فاضله په کانال کې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 12 ته ورسېد. چاودنه پرون شوې ده. نن چارواکو ویلي دي چې د شپې ناوخته د ځینو هغو کسانو نه چې سخت ټپیان هم ځینې مړه شوي دي او د مړو شوو کسانو شمېر 12 ته ورسېد. لومړی د 12 کسانو د وژل کېدو خبره شوې وه. پېښه د کراچۍ ښار په یو برخه کې شوې ده چې د چټلوبو کانال یا د فاضلاب لاره د یو ودانۍ تر لاندې پټه وه او چاودنه د ګازو له امله پکې شوې ده. ایران کې نن یو بل سیاسي بندي هم اعدام شو. حیدر قربانی په بغاوت او د دریو کسانو په وژنه تورن و. د کردستان څارنوالۍ خبر ورکړ چې حیدر قربانی د سنندج په زندان کې اعدام شوی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د قربانی تر اعدام مخکې ویلي وو چې له دغه سیاسي بندینه د ایرانی څارنوالانو لخوا په زور اعتراف اخیستل شوی او باید د اعدام حکم یې لغوه شي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ویلي حیدر قربانی هیڅکله وسله نه وه پورته کړې او د هغه د شکنجه او جبري اعتراف راپورونه د جدي اندېښنې وړ دي. حیدر قربانی شاوخوا 15 کاله مخکې د سپاهي پاسداران د 2 غړو د وژنې په تور له یو بل تورن سره یوځای نیول شوی و. ایران تر دې مخکې هم ګڼ خلک اکثر د بشري حقونو فعالان د رژیم سیاسي مخالفین او معترضین په ګڼو پلمو زندانی کړي او د راپورونو له مخې عادلانه محکمې ته له لاسرسي پرته اعدام کړي دي. او اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د تېرې اونۍ د ډزو په تړاو 4 فلسطینیان نیولی دي. د اسرائیلو امنیتي چارواکي وایي د تېرې پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې د یو یهودي دیني ښوونځي 3 زده کوونکي هدف ګرځول شوي وو. یو تن وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. اسرائیلي چارواکو د نیول شوو کسانو نومونه نه دي په ډاګه کړي خو ویلي دي چې په اړه یې پلټنې روانې دي. 2 فلسطیني ډلو د تېرې پنجشنبې برید ستایلی خو چا یې پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته دی azadiradio.com. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي اوس مهال دوی په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري. امیر خان متقی دا خبره د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو په وزیرانو په غونډه کې کړې. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه په اسلام آباد کې نن له غرمې مخکې پیل شوې او لا هم روانه ده. دې غونډې ته په وینا کې د پاکستان صدراعظم عمران خان وویل که نړۍ مرسته ونه کړي افغانستان کې به تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د 450 هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی. د دې کانفرنس په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې روان وضعیت نازک وباله وویل بېل کوم قید او شرط دي له دې هیواد سره مرستې دوام وکړي.
نقد او پیسو ته اړتیا ده څو اقتصاد په خپل پخو ودرول شي، ماشونه ورکړل شي، کوچنۍ سوداګرۍ بیرته پیل شي او بانکي سیستم بیا فعال شي. د برېښنا، خوړو، درملو او نورو د اړتیا وړ توکو د برابرولو لپاره هیڅ نقد پیسې نشته.
هغه زیاته کړه په افغانستان کې د اقتصادي نظام پاشل کېدل به سیمې، اروپا او نورې نړۍ ته د کډوالۍ د زیاتوالي لامل شي او هم به په دې هیواد کې ترهګري زیاته کړي چې پایله به یې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره هم ښه نه وي. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی. که څه هم دا غونډه د افغانستان په اړه وه خو ښاغلی متقی د میلمنو په ځای کې ناست و. هغه ته د غونډې په لومړي پړاو کې چې رسنیو ژوندۍ خپروله د خبرو بلنه ورنه کړل شوه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی متقی د بندو دروازو تر شا د غونډې ته وینا کړي. هغې دې غونډې ته وینا کې د اسلامي هیوادونو له پانګوالو غوښتي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. ښاغلی متقی زیاته کړي دوی اوسمهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پرې خپلې اړتیاوې پوره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو ځل بیا له امریکا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې کړی چې د دې کار زیان افغانانو ته رسیږي. امیر خان متقی ډاډ ورکړی چې چمتو دي د نړۍ سره ښه همکاري وکړي او غوښتنې یې ومني. د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته د پاکستان صدراعظم هم وینا وکړه. وی ویل د اګست 15 له کله چې افغانستان سره مرستې بندې او شتمنۍ کنګل شوه که بل هر هیواد له دې ډول برخلیک سره مخ وای سقوط پای کړی وای. عمران خان خبرداری ورکړ که نړۍ مرسته ونه کړي افغانستان به تر ټولو لوی بشري ناورین سره مخ شي.
موږ د اسلامي سازمان کانفرنس غړي هیوادونه لوی مسؤلیت لرو ځکه دا مسؤلیت یوازې په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له امله نه بلکې دا زموږ دیني وجیبه ده چې د افغانانو سره مرسته وکړو.
د پاکستان صدراعظم له طالبانو د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په اړه وویل هغوی ډاډ ورکړی چې بشري حقونه او د ښځو حقونه به مني. خو دا یې هم وویل چې نړۍ باید پوه شي چې په هره ټولنه کې د ښځو حقونه د کلتور له مخې بیا رنګ لري. عمران خان له امریکا متحده ایالاتو وغوښتل چې د طالبانو او افغانانو ترمنځ د برخلیک مسایل جلا وساتي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان چې هیواد یې د افغانستان په اړه د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی و، د اسلامي همکاري او سازمان کانفرنس ته وویل افغانستان کې روان بشري ناورین نه یوازې د افغانانو لپاره ستونزه ده، بلکې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره هم ګواښ او ستونزې جوړولی شي. هغه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر موضوع ټینګار وکړ او زیاته کړه هیواد له افغانستان سره په هره برخه کې مرستو ته چمتو دی. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم توها بیا د افغانستان د ستونزو په حل د ټینګار تر څنګ وویل د افغانستان د ستونزو د تلپاتې حل لپاره باید سیاسي لار ولټول شي. هغه زیاته کړه نړۍ د ترهګرو د پټنځای په توګه د افغانستان له بدلېدو اندېښنه لري، خو په کار ده چې د دې ویرې د لمنځه تلو لپاره سیمه ییزه او نړیواله همکاري وشي. هغه هیله وښوده چې دا کانفرنس په افغانستان سره د مرستو لپاره زمینه برابره کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان دا کانفرنس په دې هیواد کې د بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي په پار جوړ شوی دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان په اسلام آباد کې له بشري ناورین نه د افغانستان د ایستلو په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ناستې ته هیله مندي او دوی وایي چې باید اغیزناکه پایلې ولري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اسلامي هیوادونه باید افغانستان له اوسني بحران نه راوباسي. دا غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې او لا هم دوام لري. دا چې د خلکو هیلې ترې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ناست نه د افغانانو هیلې یو شپیر کابل میشتي وایي سره له دې چې د افغانستان په اړه په زورونو دا شان ناستې شوي او پایلې نه ده ورکړې، خو دا ځل په دې توپیر چې افغانستان کې نظام بدل شوی او حالت تر هر بل وخت سخت دی، دې ډول ناستو پایلو ته هیله مندي زیاته ده. د دوی په باور د افغانستان له خلکو سره دا مهال بشري مرستې تر هر څه ډېرې مهمې دي او په ناسته کې له ګډونوالو هیوادونو د پوره همکارۍ تمه لري. د کابل ښار اوسیدونکی طارق:
په دې شرایطو کې چې پر افغانستان باندې یا هم د افغانستان پر اقتصاد باندې دغه اقتصادي بندیزونو ډېر تاثیرات کړي دي او په داسې ګونګ حالات کې روان دي، بیا هم خلک ورته خوشبینه دي چې ګواکې اسلامي هیوادونه هم پر اروپایي ټولنې باندې او پر هغه هیوادونو باندې غږ وکړي چې افغانان د دې ناورین څخه وباسي. افغانان په تمه دي. هیله
د کابل ښار بل اوسیدونکی فروتن بیا وایي اسلامي هیوادونه د بشري مرستو ترڅنګ باید د نړۍ او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو ټینګولو لپاره هم کار وکړي.
دی افغانستان اړیکل نړۍ سره د ټینګښت لپاره کار وسی او دا په غونډه د دې سبب وکړي چې دا زمينه مسایده سي چې د افغانستان اړیکل نړۍ سره د ټینګښت لپاره یو زمينه مسایده سي.
د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی هم ورغلی. امیر خان متقی پرون اسلام آباد ته له رسیدو سره هممهاله پاکستانی رسنیو ته وویل زموږ به غوښتنه دا وي چې دې کانفرنس کې افغانستان سره د مرستو لپاره وجهي صندوق جوړ شي، افغانستان سره نارمل اړیکې بیا فعال او راژوندی شي او زموږ او دنیا ترمنځ ښه راشه درشه وشي. خو ځوان او مدني فعال روح الله تابش د دې ناستې له ګډونوالو غواړي چې د افغانستان په نوي نظام د فشار راوړي تر څو د نجونو د زده کړو او ښځو د کار ستونزې هوارې شي.
زموږ هیله او امید هم همدا ده چې اسلامي هیوادونه پر اوسنی نظام پر اوسنی حکومت فشار راوړي چې دوی د انجونو د تحصیل او د زده کړو حقونو ته دوی درناوی وکړي، همدارس مطبوعات او ازادۍ ته دوی باید خپل ژمنتیا بیا ثابت کړي. اسلامي هیوادونه باید پر دوی باندې فشار راوړي، د دوی لکړو نسخه دوی باید نظارت وکړي، همه شموله او ټول شموله حکومت ته باید زمینه سازی وشي.
د اسلامي همکاري په سازمان کې وسرچینه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل د غونډې پای کې به یو غړ اعلان خبره شي چې بشري او سیاسي برخه به ولري. د سرچینه په باور په سیاسي برخه کې به نړیوال غوښتل شي چې د افغانستان په تړاو نړیوال کنوانسیونونو تشمن پاتې شي، د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي او له طالبانو د ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شي، داسې حکومت چې خزي اونجوني هم پکې وي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان ناست په داسې حال کې په اسلام بات کې جوړیږي چې هغه د هندي رسنیو د راپورونو لمخې نن نوې دهلی هم د هند مرکزی آسیا ډیالوګ پونوم د ویناست کوربه دی. ویل شوی چې په دغه ناست کې به هم د افغانستان د بشری مرستو روان اقتصادي حالات په تړاو بحث وشي.
ستاسو له پیغامونو
په پاکستان کې نن د اسلامي هیوادونو ناسته کیږي او دا ناسته ډېر یو مهمه ناسته ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو ټول افغانانو موږ دا هیله لرو چې دغه ناسته یو لاسته راوړنه ولري او په خدای باندې یو بحث وشي. موږ ته هم دغه ناسته ان شاء الله موږ امید لرو چې دا ناسته به ډېر یو مثبت اړخ ولري.
موږ ته د خارجي کومکونو ته ډېره اړتیا لرو. افغانستان ډېر ځپېتلی ملک دی، ډېر زیاته موږ باید موږ سره کومکونه وشي د افغانستان خلکو سره. دا اوس حالات کې افغانستان خلک د وچې ډوډۍ حریان دي، وچه ډوډۍ ورته پیدا کېږي نه. نو موږ غواړو چې موږ سره د خارجي ملکونه کومکونه وکړي، کومکونه په داسې حساب باندې چې د خلکو شخصي جبونو ته لاړ نه شي، صحیح تاسو مقاضو ته واچوي او هغو په هغې ته لارې نه خلکو سره کومکونه وکړي.
دا غونډه د دې سبب وګرځي چې دا زمینه مساعد شي چې د افغانستان اړیکه له نړۍ سره د ټینګښت لپاره یو زمینه مساعد شي. د دې تر څنګ د بانکونو وضعیت یو مهم او اړینه مسله ده، ډېر زیات وضعیت خراب دی. دا مسله هم په دې غونډه کې یادونه ترې وسي او کار ورته وسي، او په دې هیله چې د مرستو لړۍ همداسې جاري وساتل شي.
اسلامي هیوادونو کانفرنس چې نن جوړیږي، بشري مرستې چې د افغانانو سره کېږي، دا د سایلو دی او اسلامي هیوادونه تر نورو هیوادونو پورې ډېر زیات مسؤلیت لري چې د افغانانو په مقابل کې چې د افغانانو سره ودرېږي او په دې بد حالت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي.
زما غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې په نننۍ ناسته کې ګډون لري، په خصوص د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان خلک غواړي چې په ازادۍ ژوند وکړي، د افغانستان خلک غواړي چې ژوند په خپله ځان تفتین کې. دوی اولیني کانفرنس کې ناسته ده چې د دوی وزیر خارجه امیر خان متقی به ګډون کوي. زما د دوی نه دا خواست ده، غوښتل دي چې د افغانستان د خلکو دپاره د کار زمینه برابره کړي.
زما په نظر باندې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ او د سازمان چې کومه غونډه ده، دا ډېره اړینه په دې ده چې اسلامي هیوادونه مستقیما رول لري په افغانستان باندې، او افغانستان یو مسلمانه ټولنه ده، یو اسلامي ټولنه ده. او بله دا چې نه یوازې دا چې رول باید ولري، بلکې اسلامي هیوادونه مسؤلیت لري چې د یو خپل مسلمان ورور او د مسلمان ملت لپاره غږ پورته کړي، او هغه څه چې د مسلمان یا د خپل هغه د انسانیت هم کېدی شي چې پورته کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
بیا هم د ورځې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. طالبان هیله لري چې په اسلام آباد کې له نننۍ جوړې شوې غونډې به په اقتصادي او سیاسي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. طالبان وایي هڅه کوي چې په دې کانفرنس کې هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. لږ وړاندې مې په تیره خپرونه کې د سیاسي چارو لکتونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار نو پوښتل چې د دې غونډې پیغام او ګټې طالبانو ته څه دي.
زه فکر کوم دغه کانفرنس په دغه حساسو شرایطو کې یو ډېر ښه مثبت او مفید او مؤثر قدم دی، سره له دې چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو په منځ کې په تیرو شلو کلونو کې میډیا ډېر یو بد رول لوبولی. افغانستان خلک د پاکستان هر مثبت او منفي اقدام ساری او په مثبتو سترګو نه ګوري. خو په سیاسي لحاظ دغه کانفرنس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کوم اقتصادي ناورین اوس حضور لري. خلک خپل ماشومان خرڅوي، دلته ډوډۍ آر نشته، معیشت تغییر موندلی. په دې لحاظ دغه کانفرنس ته موږ ډېر یو ښه اقدام وایو. خدا چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کانفرنس کې سلري د نړۍ د پاره او کوم طرح باندې خبرې کی، زه فکر کوم سره د بشري مرستو په څنګ کې نړۍ به هم او آی سی به د طالبان نه وغواړي چې کوم تصویر چې د طالبانو په هکله په اسلامي نړۍ کې ده، دا باید تغییر ومومي.
څه کول په کار دی؟ طالبان باید څه ډول تصویر وښيي چې دغه د حد اقل د اسلامي هیوادونو د مشرانو قناعت ترلاسه کړي او دوی په رسمیت وپیژني. څلور میاشتې وسوي چې د دوی نظام منځته راغلی دی. افغانستان کې ستونزې هم هغه دي، ډېرې دي، اما تر اوسه د رسمیت پیژندلو موضوع ته اکثره هیوادونه، حتی اسلامي هیوادونه، زړه نازړه دي.
دا باید هیر نه کړو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو پر خلاف په نړیوال کچه د دروغجن او زهرجن تبلیغات شوی. د مسلمان و امت په منځ کې هم د طالبانو تصویر داسې ښودلی که دلته یو اسلامي نظام راسي نو دغه اسلامي نظام به ټول اسلامي نهضتونو ته په نړۍ کې مرسته وکړي او همدغه اسلامي نظام به د افغانستان لپاره دا تصویر ولري. په دې لحاظ دا وخت غواړي. زه چې د کوم ځای پرې فکر کوم طالبان به د ده کانفرانس په منځ کې داسې یو تصویر نړۍ ته وشي چې افغانستان د هیڅ یو ملک لپاره ګاونډ نه دی. تاسو ګورئ سعودي هم یو منارک نظام لري، یو ابسولوتیزم شاهین شاهیت ده، هغلته نه غواړي چې د اسلامي فکر خلک کار وکړي. همداسې نور عربي ملکونه باید نړۍ هم خصوصا اسلامي ملکونه د طالبانو له طرفه مطمئن شي. دا د خبرو د اجنډا برخه به حتمن وي. بل موضوع دا ده چې اسلامي کانفرانس کوشش کوي چې نړۍ ته وشي چې کوم ملک دلته ایجاد شوی، یعنی کوم نظام منځته راغلی، دغه نظام د افغانستان د خلکو استازی دی، د بل چا په امورو کې مداخلت نه کوي، ترهګرو ته لابي نه کوي او دوی د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه دلته یو نظام جوړ کړی. په دې لحاظ موږ دغه کانفرانس ته په مثبتو سترګو ګورو.
د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر حاطف مختار وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم یوه بله موضوع را اخلو. په خوست کې د هغو درملتونونو او روغتیایي کلینیکونو د تړلو لپاره عملیات پیل شوي چې قانوني جواز نه لري او چارواکي فعالیتونه هم غیر قانوني بولي. چارواکي که څه هم د غیر قانوني درملتونونو او کلینیکونو کره شمیر نه ښیي، خو وایي چې په دې ولایت کې خپل سر کلینیکونه او درملتونونه ډیر دي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې به هغه ټول روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه او کتنځایونه وتړل شي چې په غیر قانوني ډول په روغتیایي خدمتونو بوخت دي. د چارواکو په وینا غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي او دوی به یې مخه ونیسي. د خوست روغتیایي چارواکو یاد څرګندونی په ښار کې د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړي. د عام روغتیا رئیس صاحب ګل خالد ویل هیچ چاته د خپل سر روغتیایي خدمتونو اجازه ورنکي.
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله، ان شاء الله د نن ورځې نه ورسته به دغه کلینیکونه ټول بندیږي. تاسو په خپل ولې دل چې محلاک شول ټول خوست میشتي ولسونو ته دمو ډاډ ورکوو چې پارتونو کې به ان شاء الله د دې غزارونه تاسو ټول په امن کې اوسئ ان شاء الله.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکو هموایي خلکو ته باید عام روغتیا وزارت د پالیسیو او ستراتیژیو پر اساس کې خدمتونه وړاندې شي. مالج ډاکټر حبیب شانسوري چې د خار د روغتیا د خدمت نظارت یو غړی دی وایي په خوست کې هغه شمیر معالجوي او د غاښونو کلینیکونه او درملتونونه ډیر دي چې جواز نه لري.
ډاکټر صاحبون چې جواز نه لري، هغه ډاکټر صاحبون چې مسلکي نه دي خدمات ترسره کوي، هغه د وخني چې رسمي فارمسیس و نه لري خدمات ترسره کوي، دا د ولست لپاره په زیان دي. او عامه روغتیا وزارت او عامه روغتیا ریاست په د ستراتیژي او پالیسۍ په نظر کې نیول سره ان شاء الله په دې اړوند اجرات کوي او دا به ولسمه لپاره په دې برخه کې کور کې ترڅو وکړای شو موږ ولسمه ته قانوني خدمات وړاندې کړو.
په خوست کې د روغتیا د برخې کارکونکو د کلینیکونو او درملتونونو څخه څار او نظارت د باکیفیت او معیاري درملنې ترویجولو لپاره یو ښه اقدام بولي. د خاخونو د برخې او معالج نورخان وایي
هغه ډول فعالیتونه چې د وخنیو برخه کې د کلینیک برخه دي دوی تر سره کوي، هغه جواز ونه لري. هغه د فرا موږ متوجه شو چې هغه قانوني او جواز پیدا کو چې کله په موږ نه داسي یو فشار واردېږي یو موږ متوجه کیږو تر څو هغه ایکسپایر دوا چې دوه اغلی منځ لري کو او ایکسپایر دوا ونه پلورو.
په خوست کې د پخوا په پرتله د نورو توکو د بیو د لوړېدو ترڅنګ د درملو بیې هم لوړې شوې دي. د پکتیا د سمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق له حکومتي چارواکو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د نظارت پروسه پیاوړې کړي.
ولس غریب ده، د لاسو افغانیو په قیمت او میپرازول غولای چې مایدې لپاره استعمالیږي، هغه دوی په شل خرڅوي. همداسې د سار درد والا او نیډول په نامه عمومي ګولۍ هغه اوس په هغه ته رسېدل دي. دیر شو افغانیو ته د امارت نما دا هیله ده چې دوی باید د نظارت وکړي په مارکیټ کې او خلک ولس باید دوی سره همکار شي.
د خوست د روغتیایي چارواکو په وینا د هغو درملتونونو چې په تاریخ تیر درمل پلوري او هغه روغتیایي کلینیکونو او د ډاکترانو د کتنځایونو د تړلو لپاره به عملیات دوام وکړي چې قانوني اسناد نه لري. همداشان د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیات روان بهیر به ولسوالیو ته هم وغځول شي.
مخاطله آزادی رادیو نه او ری آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو او د غراز د اف ام په 3.5 صفو د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماخام تر وو له آزادی رادیو ووري.
په کابل کې یو انجلۍ په خپل کور کې نور انجنونو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون په اکثره ولایتونو کې دا مهال جونې لشپګم ټولګي پورته زده کړو نه به برخې شوي. د پوهنې فعالان د دې انجلۍ دا نه وخت ستایي او وایي ښه ده چې ورته نه وختونه نور هم ډیر شي.
دلته د کابل ښار په وڅنډه کې لشپګم تر 12 ټولګي د خوندزي نږدې 50 د کوونکو ته د خوندزي مضمون نه تدریسيږي. خدا کوم رسمي خوندزي نه دی بلکې دغه مرکز د مرسل په نوم یې وینجلی په خپل شخصي لګښت په خپل کور کې جوړ کړی. مرسل د اداري او تجارت له خوندزي فارغه ده خو اوس کوم رسمي دنده نه لري. مرسل چې د طالبانو د حکومت له ویرې نه غواړي د دغه ښوونیز مرکز دقیق ځای په راپور کې یاد شي وایي د غونجونو ته ځکه د ښوونځي مضمونونه ورزده کوي چې که راتلونکی کال یې پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیستل شي نو له بشپړ چمتووالي سره ښوونځي ته ولاړې شي.
دا مرکز میں لشپگم تر دولسم ټولګي زده کوونکو نجونو ته جوړ کړی. په دې مرکز کې د خونځي بیلابیل مضمونونه ورته تدریسوم. د دې مرکز د جوړولو هدف دا و تر څو هغه نجونې پکې درسونه وایي چې د اسلامي امارت له راتلو سره خونځي ته لتلو پاتې شوي یا نشي کولای خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
د ارزو په تعلیمي مرکز کې شامل انجونی لدی رامسته شوی فرصت خوښی دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د انجونو دین معلوم برخلیک ته د پایټکې کېږي او خوانځي دي د دوی په مخ پرانیزي.
زه پروانه يم د اتم ټولګي زده کوونکې په ارزو کورنۍ خوانځي کې درس وایم او ډیره خوښایم چې په دې حالت کې په واریا زده کړو بوخت یم.
زه نه دایم د نوم ټولګي زده کوونکی یم. مونږ له نړیوال ټولنه غواړو چې مونږ ته زده کړې زمينه برابر کړي او زموږ تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
د روان مریض کال د اسد میاشتې په 24مه نیټه د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه ورنکړه. وروسته بیا لومړی تر شپږم ټولګي زده کوونکي خپل ښوونځي ته ولاړې. خو پرته له دریو ولایتونو د کال تر پایه پر نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم تر 12م ټولګي پورې د نجونو په مخ ښوونځي تړلي پاتې شول. سورایا بهر چې په کابل کې په یو ښوونځي کې ښوونکي دا وایي د نجونو لپاره د ښوونیزو فرصتونو برابرول کولی شي د راتلونکي په اړه د دوی ناهیلي راکمه کړي ځکه همدا اوس یو شمېر نجونې له تعلیمه د لرې پاتې کېدو له امله زړه تنګي شوي.
انجونې هم اوس ډېرې ناهیلي شوي دي. روحي تکالیف ورته پیدا شوي. په همدې تشویش کې دي چې موږ دومره درس ویلې حتی کانکور امادګي څو کاله امادګي وویل شوی 12 کاله ښوونځی وای او بیا په داسې حالاتو کې په دې شرایطو کې بیا موږ وګورو په ډېرو ستونزو سره مخ دي. هیله ده چې دا ستونزې حل شي او دغه کوم مراکز دوی ته جوړیږي دا ډېر ښه ګټور ثابتېږي.
د طالبانو حکومت چارواکي د نجونو په زده کړو شته محدودیتونه لنډمهالي بولي او وایي پر داسې ویتلې کار کوي چې د دوی په وینا په بشپړېدو سره به د راتلونکي تعلیمي کال په پیل کې ټول انجونې ښوونځي ته ولاړې شي. د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان وایي د طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم په برخه کې د شخصي مرکزونو د فعالیت مخالف نه دی او د امکان تر حده به له دغو مرکزونو سره مرسته او همکاري هم وکړي.
ټول هغه خصوصي مکاتب او کورسونه چې اوس په ټول هیواد کې وجود لري معارف ژمن دي چې په هره برخه کې حتی الامکانه د هغوی سره مرسته وکړي تر څو په افغانستان کې د سواد د تعلیم کچه لوړه ولاړه سي. کم کمبوتات چې موږ لرو هغه کمبوتات پوره کړای سو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي د 1419 کال په پای تر رسیدو سره په ځینو هغه ولایتونو کې چې د منځني او لیسې دورې نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه نه وه ورکړل شوې، پر دوی د نتایجو د پارچو په ویش سره یو کال ارتقا ورکړل شوې، خو تر اوسه هم روښانه نه ده چې درې میاشتې وروسته د نوي ښوونیز کال په پیل سره به دوی ښوونځي ته د تلو اجازه ومومي او که نه.
مخاکله آزادی رادیو نه اوری په دویمه نیمای کې درته د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرام لرو. دا پروګرام طاهر روخان درته وړاندې کوي، خو اوس 4:30 بجې شوې. لن خبرونه له صفی الله ستانکزی نه اورو.
پاکستان صدر اعظم عمران خان وای امریکا دی د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب جلا وګڼي او د دغه هیواد بشري ناورین په پام کې ونیسي. خان دا خبره نن په اسلام آباد کې د وای سی یا د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه ته وکړه چې هدف یې د افغانستان روان بشري ناورین ته د حل لارو لټول دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمر لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحده عربي اماراتو ته ولاړه. تمه ده چې آسیایي لوبې د دسمبر په 23مه پیل او 1.5مه پای ته ورسیږي. افغانستان با د هند، پاکستان او متحده عرب امارات سره مخ کیږي. په کراچۍ کې د فاضلاب او یا د چټلو اوبو په کانال کې د غازو لامل د چاودنې د مړو شو کسانو شمیر 12 ته ورسید، ټپیان هم 14 شوې دي. ایران کې نن یو بل سیاسي بندي حیدر قربانی اعدام شو. حیدر قربانی په بغاوت او د دریو کسانو په وجنه تورن، خو د بشري حقوقو فعالانو له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له حیدر قربانی نه په زور اعتراف اخیستل شوی وو. او اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د تیرې اونۍ د ډزو په تړاو 4 فلسطینیان نیولي دي.
د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. آدرس یې azadiradio.com. وړاندې درته په خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرام لرو، خو راځي تر دې پروګرام مخکې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په موخه متحده عرب اماراتو ته ولاړه. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته په یو رالیکلي پیغام کې ویلي چې د سیالۍ به د 8 آسیایي لوبډلو په ګډون د ډسمبر میاشتې په 23مه نیټه پیل او د همدې میاشتې په 1.5مه نیټه به پای ته ورسیږي. په پیغام کې راغلي چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به په خپل ګروپ کې د هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو سره لوبې وکړي. د سیالیو له پیل مخکې به په کوربه هیواد کې افغان لوبغاړو ته یو روزنیز کمپ هم جوړ شي. آریان سکلیټ لوبډلې د غور د فوټسال غوره لیګ اتلولي وګټله. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا لیګ دوه اونۍ مخکې د امن جام په نوم په فیروزکو ښار کې پیل شوی و چې نن پای ته ورسید. په دې سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی و چې په پایله به کې آریان سکلیټ او لایف ګیټ لوبډلې سره مخامخ شوې او په پایله کې آریان سکلیټ لوبډله د سیالیو اتله شوه. د لایف ګیټ لوبډلې لوبغاړی عبدالروف گجر ته د 40 ګولونو په وهلو سره د ښه ګول وهونکي، د آریان سکلیټ لوبډلې لوبغاړی ظاهر ګهري ته د غوره لوبغاړي او شیرخان شاهین ته د غوره ګول ساتونکي جایزې ورکړل شوې. او د هند کرکټ ملي لوبډله په جنوبي افریقا کې راتلونکو لوبو ته تیاری نیسي. د هند کرکټ بورډ وایي هندۍ لوبډله جنوبي افریقا ته رسیدلې او اوس په یاد هیواد کې راتلونکو لوبو ته تیاری نیسي. د هند او جنوبي افریقا ترمنځ په درې ټیسټ او درې ورځنۍ لوبې وشي چې لومړی ټیسټ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26مه نیټه پیل او د 2022 کال د جنوري میاشتې په 28مه نیټه به د درېیمې او وروستۍ ورځنۍ لوبې له کولو وروسته دا سیالۍ پای ته ورسېږي. د هند کرکټ لوبډلې لوبغاړي چټشوار په جاړه ویلي باور لري چې دا لوبې به ګټي، ځکه د دوی تیزه توپ اچونه ډېره ښه ده او هیله مند ده چې همدا د قوت ټکی د لوبو د ګټلو لامل هم شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو د ازادي رادیو او پتیره دورو کوسو عزیزانو د خبرونه قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. درانو دوستان په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو د خوا نسبتا زیات شمیر پیغامونه موږ ته رارسېدلي وو چې موږ یې په دې خپرونه کې حتما درته خپرو، خو بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکو د پیغام ثبتولو په ترڅ کې ځینې مهم او ضروري خبرې له یاده ایستلې. هغه دا چې باید تر هر څه مخکې خپل نوم او ادرس او د ورک سوي عزیز نوم او نشانی او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون شمیره په خپل یاد کړي. موږ دغه یادونه څو ځله کړي خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه اصول یاده باسي یا یې نه مراتوي، چې په هغه صورت کې بیا ستاسو دغه پیغام نیمګړی وي او ډیر امکان لري چې موږ یې خپور نه کړو. نو په دې هیله چې په راتلونکي کې خپل پیغامونه په بشپړ او سم توګه راولېږئ، د دې اونۍ دغه خپرونه بیا هم ستاسو د ځینو پیدا سوي خپلوانو او دوستانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه اونۍ کې هیلې روشان سے تا ته څوک چې اوري سله شاریه پنځه غوي ټول ته کوم زه پر هیڅ په سر لیم در سره د ټلیفون په کر خدا پیام درته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی کونګې دی په جبه باندې او سرې وختان دي شنې سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی، او که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته ټلیفون وکړي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0، شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. روشن شمیره هم درته وایم 0923343000، یعنی 0923343000. او دغه پیام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ پیامونه خپروي. الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آزادی راجیہ ٹول امکاران اور دوست السلام علیکم تجیح لگی جوڑ رہا خوش خوشحال ابھی تم مجھے یہ حالت پیدا کر دی تو درست کال دی ایک سر جوانی ہے بھی بے عزیز لشکر گاز تک دا تر غلی دی کچیڑی کلی واز ما جا غاو نہ خور کشری گے بوج ما تک پتہ تو پولیس میرا ری کو دی سی سپر و سپر پیزا دوا یو د پیزا و دوا سپرزر گاز سپر اریا د پیزوس دوس پیزا سوا دو اریا.
بلی السلام علیکم د زادی رادیو ټول د نورو دنو السلام علیکم له کوم ډول هیله چې شبای زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کیږي چې دی وایي چې یو کال کې زه ورته سوې مو چې نو تاسو دې تکلیف هم لري خپل نوم نس یاد ولای کله کله نوم یاد کړی ما نمبر دی ولادي هغه کسان چې واړي د ماشوم تر لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم چې تر بیا څلور سو اته چې اته ویش شپږ شپږ یعنی صفر و صفر اته دوار سلور سلور بیا دوا بیا ته د دغه شپږ شپږ داش د نصف تمات ورنسي. ازادي رادیو د خدای په امان.
درنو ویدونکو دا ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د جنو پیدا شوی کسانو په حق معلومات را کړیو. ستاسو څخه ډیره مننه چې دا کار مو کړیو. اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپل ورکو سو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه کوچای خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمونږ یو کس ورکشه وای دا المحمدان نومیږي، پالکو مشهور ده. که هر مسلمان ته پته وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. لږ اعصابونه کمزوری ده. 0-2-15-41-1-9-1-4-6-9 دویم نمبر مې 0-3-3-6-9-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
شعور ده تقريبا 5 کال هو سورک ده کار شاید ابھی 6 سال ہی ہے چل دے بلبدی لمبا پته لګی لا مو دې غمجن دې خپه دې
سلامونه اونې کې له احترامه د افم ټولو قدرمنو کارکونکو ورزم ته قدرمنو هوادوالو څنګه واګل 6.15 افم پر صفاور ټو ته ځنګ سلام علیکم لیک تر غل محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د ساز الله سلام زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسره د چار روټ ته پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مېره باندې زنګ و هي او د زرولی کورنۍ وای چار شاته زویرو رامت وسپاره $15,000 جایزه هم تحفه کې ورکوي صاحب ما د اړیکې شمیره ده درې شمیره ته سوال ماته دې په دې غبان زنګ وای او چاته کا ادرس او په خپه تلری ماته دې زنګ وای ما اړیکې شمیره ده 0700 711 550 بل شمیره مې ده NTN 0 2018 5500 بل شمیره 0290 1545 1515 مننه کوم ځوانده دی ازادي راډیو مشرته باندې ډیره مننه کوم چې دغه برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځوندې دی خو وخت خدای په مان نور خبرونه خنسم کې شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام نن په دې هلم شریک او جوړ بیا زما یو راتلنی نه عبدالمجید اکبر د 15 کال عمر لري د تزور کار کې شریک دی د هلمند ولایت څخه د دلیل ټول سوال یې دی نو که چېرې د زما خپل دی نو باید چې ډیر راشي د رمضان ته په سرګرځم. السلام
السلام علیکم ورکه تاسو د برنامه ټول مینوال ته خوشاله افغانم د ننګرهار ولایت نیمه ورکه پیغام سب کوم د غلط زما یو کاکا دی د خمباشا په نامه ورښیو دی کارته په دکلم معلومات یې ما سره د اسلامي درځي په وجه په تاسو شمیرو اډی کوي سي اتصالات شماره مې دا 0 28 2 28 2 9 0 0 اریبا شماره مې د 0 8 9 6 6 0 0 اتصالات شماره بیا وایم 0 8 8 2 8 9 0 0 اریبا شماره مې 0 8 9 6 6 0 6 3 0 په دې ورځ ما پیغام نشر کې خوې پامن.
السلام علیکم کیفیلیا احترامات آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم زما یو ورور وکړي د هغه وخت څخه نظر کړی مستری پک نو چې د طالبانو د تیر دوره د محمود عمر خان دوره دوران یو دو په حال کې ولا نو بیا موږ سره د دې طاقت سره و اوس نه حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په کندهار لاس کې رالی نو دا اکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سوو نو دا مسته په ډیر نو وخت سره ورسی خو خیر زولانه او منکې نو وڅاره له پلاس رانلې نو زه به نشانې تکرار کوم دا دغه بیا که هر مسلمان ورور ته پته و ما په کدی په دې لمبر بیا ځنګو زه خپل لمبر تکرار کوم نو په عمر درڅل یو څه لور څل یو کلون عمر لري نو د دوه اعصاب او کار نه کیل په دا دغه کې سره لیکلو چې اعصابي سیستم کار نه کوي نو د دې په دا راستا وری ده چې د پز اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخ پر خوا د نری لیکستا د پز پر مابین باندې تر دا سربیره مابین باندې یو څنې داستا او د بریټو په مابین کې د پز شدت ته بیا د شین د خلو خوا ته د سیدا نری لیکا دیش لري د ستانې و طرف بل طرف ته د شویل کا پوس چمال نیز نو په دې اله چې د چا سره معلومات وي نو سره د پدې لمبر شریکي سپراویا تنزوس ولس نصاو وایا او سلام پر خدای انصارو السلام علیکم.
سلامونه ونی کې د ازادي رادیو د کوڅو ځان ټول پروګرام ته کوم زه جام پر یادی د زمونږ ولادت ته ورسېدم کې زمونږ ولادت ته پیغام پرې ځم زمونږ یو دوست ورک دی چې د یا په نوم دی د شګول اکا عزیز نسوالی کالیه په تانی سلور بیا شي کې د خپل کور نه درک سوې دي هر مسلمان وروته کې په اړه معلومات پی ایم د خپل ځای غوړي زما ته په دغه شمیرو اړیکه ونی چې به شمیر د 0 0 5 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمیره ده 0 3 1 6 9 8 بیا سپای کې 15 روشن شمیره ده 0 9 1 10 4
سلام علیکم. د ازادۍ و کارکوونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ دی. شپږ میاشتې کېږي چې زموږ سره ندرکه دی که څوک حل لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووهي. 02-02-05-08-25 دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووهي.
سلام اور مینه احترامات دا آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو باور یم خیسته خوستلایم. دغه درې کال کېږي نصر الدین چې ورور او ملګری مې د امیر خان زوی ورک شوی دی. که کوم چاته په هکله معلومات وي په دغه موبایل شمارو ما اړیکه ونیسئ. 0-6-6-6-6-6 او روشن شماره 0-0-9-5-9-5 او د اتصالات شماره ده 0-3-0-9-5-9-5 د شمارو تکرار د ایم ټی این 0-8-8-6-6-6-6 او 0-10-9-5-9-5 او د روشن شماره ده 0-9-9-5-9-5.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مشاہر ہلمند ولایت دمرجی ولسوالی سے خبر کا پیغام پیغام زما پیغام دا دی زما ورور محمد شاہ په نامه دا وکال کې چې له کور نه درکه شوی دی. کور کې ځوان دی 20 کاله عمر لري او هر څوک په محمد شاہ سره موږ دې معلومات نو دا زه دې څه دا کله لرم زما پیغام په وار وار نه کړ کې څه څه موږ مشکل حل شي. راځو رسمي لري په لور باندې 0-15-35-902 سماره زر بیا تکرارم
0-15-0-15-9-2 نو د نصرای سن نظر کسوی دی بیا چا معلومات نه د شمسلا په حق نه مشترک کړي نه د خپل معلومات را کړي. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات د شمسلا په حق له په ایران کې کدلې په افغانستان کې کبل ځای ک په یلمن کې ارزای چې معلومات د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0-15-9-2-8-5-2-2 ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0-0-15-2-9-5-8-2-2 د ازادۍ راډیو ته جهان مننه از ما پیغام خام خان شه. السلام علیکم رحمت الله.
زه جنت کول کوم هاري ولا څه خبره کوم د امان ولسوالۍ څخه. زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نه برکت شوی دی. د اسادي ناروغۍ له کبله څخه محمد سلیم د محمد من زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د منجر کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي 0-0-15-3-1-3-1 دوهمه شکاره 0-0-9-3-2-5 شمیره یو ځل بیا 0-0-15-5-4-1 دوهمه شماره 0-0-8-8-4-3-2-5.
السلام علیکم. سلامونه د زدای ټوله مینواله ته یو خاص سلام طاهر روشن صاحب تاسو ته وایم. زه خاکسار خوسته یم له ګلابونو خوست ولید څخه. زما یو رکشوی دوست دی په نوم د حبیب د فلار نوم یې محمد جواد دی. ده غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاک لاړ شي. وروستی تماس یې له نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی دی خو دا 4 کاله کېږي چې په اړه معلومات نشته. که هر چاته پاکله معلومات وي په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ. دوه شمارې وایم. لومړی ایم ټی این شماره ده 0-5-2-5-1-8-1 د شمار تکرار 0-5-2-5-1-8-1-8-1.
بلی السلام علیکم ز محمد خان مبارز د شلمن ولایت سره په تماس کیم زما یو ملګری دا شکولا په نامه چې دریشت کال عمر لري دا دوه کال کیږي چې زما څخه نه درکسوي اصل کې د بلخ ولایت د شهر بلک ولسوالۍ اوسیدونکی دی نو حتی که دا شکولا په کله معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې ماته پر دغه شمېره زنګ ووهي 0 8 3 0 2 5 6 د شمارې تکرار 0 8 3 0 2 5 6 بل شمېره 0 9 0 9 1 2 1 6 شمارې بیا تکراروم 0 9 1 9 1 6 په دې هیله چې زما پیغام نشر شي وسلام په احترام
د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه شعباز احمدی دا پیغام پرېږدم د ورکو نظام د پروګرام لپاره زما ورکه دوست قریب دی ملاتړ خو نه میږي د جراوت د چیرې د ولایت د جراوت د ولسوالۍ دی اوس دا ګړی زما څورک دی او بل زما دوست چې دوی ملاری ملا خو نه میږي د چیرې ولایت دی هغه زما څورک دی زما د ټلیفون شمېره ده 0 9 1 4 1 دا زما د ټلیفون شمېره ده که چیرې ملا ستار اخوند بیا ملاری ملا اخوند دا زما پیغام واوري د مهربانۍ له مخې دې زما سره د دغه ټلیفون د شمېرې د لارې څخه اړیکه ونیسي نور مو وخت نیسم السلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د آزادۍ د راډیو څخه دا خواهش لرم د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د کلي څخه زحمت درکوم. زما یو زوی دی زه نشیر نومېږم. زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه په هر نامه چې کېنوم اړولی د هر ورور د هر انډیواله سره چې یې ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي زه ډېر پسې سرګردانه یم 0 2 0 2 6 0 9 2 0 وسلام په احترام.
السلام علیکم. نصیب الرحمن یم د لغمان ولایت نه تاسو سره اړیکه نیولې. زموږ یو تن نوخه نوم یې فیض محمد ده د محمد غنی زوی ده د لغمان ولایت کلینګار ولسوالۍ اوسیدونکی ده. د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړه او نظر کښه ده که هر چا ته دغه کسره معلومات دي نو زموږ سره د انسانی هم د مخې په لاندې شمېرو اړیکه کوي. چې د اړیکو شمېرې د 0 8 1 5 3 8 9 بل شمېره د 0 8 1 5 2 4 0 ټلیفون شمېرې بیا ته 0 8 1 5 3 8 9 او بل شمېره 0 8 1 5 2 4 0
مړه دا زادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق د ملا عمر خونځی د حاجی ملا واشاه خون مسی دی د جوزجار ولایت دی د قصیفی د ولسوالۍ د ترمن ولدی د کلی دی نامبردار دا تقریبا وطن شکیلی زموږ سره غراکه دی نشانه یې دغه دی چې پر اصل از مایوب دی دا ستنه پر بندو باندې زخمونه لري پر څنګل باندې زخمونه لري ګوتې چنداک دي نو د امارت مسؤلینو یا د امارت اسلامي د چا سره باندې هم د مهرباني عامه د قبل مسته خبر راکي او که هر ور ته معلومي هم د مسته خبر راکي مهرباني به یې خپل جایزه جن واخي شیرینی جن واخي مسته په دغه شمارو باندې زنګ وي 0 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ده او د پروګرام د چلوونکي توای روشان سره سم دا یله ده چې دا زما پیغام نشر کی او په خپل پروګرام کې راولي. والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون.
ګران دوستان، د دې ورځې دغه خبرونه د خپل پای شوبو ته رسیدلې. په دې هیله چې تا تاسو بیا هم خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ. د نن ورځې لپاره ستاسو سره د خدای پاماني کوم. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مخته مو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
درنو اوریدونکو، کوم کلام چې زویم هغه د رحمان بابا دی.
هم